السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم اوریدونکو. په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا بیا د قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. 19 پروګرام ټولنه او سخت دریزي هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار اسرار الله مومند یې درته وړاندې کوي.
شروع میں دم خبروں لنڈی سے پیخور آرمی پبلک اسکول پیخا چپکی یو سل دو دش زدکون کی وجل شب و ننجے د دریم تلین پا مقا احتجاجی ناستہ کے زدکون کو حکومت اغوختی چپ دے پیخا کے نیول شو کسانو تھے سزا ورکڑی. د مردان په عبدالوی خان پونتون کې د وجل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د جمعې پر ورځ د اخیری گواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړ. او د پاکستان پوځي او پارلماني پلاوی دا مهال د کابل په سفر دي. او زه خبرونو تفصیل د پیښور آرمی پبلک سکول پیښه چې پکې یو سل دوه دېرش زده کوونکي وژل شوي وو نن یې د دریم تلین په موقع احتجاجي ناسته کې زده کوونکو له حکومت غوښتي چې په دې پیښه کې نیول شوو کسانو ته دې سزا ورکړي. د آرمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د تعلیمي درنې په نومه د جوړ شوي سازمان غړي چې زیاتره یې د یونیورسټو او کالجونو زده کوونکي دي نن یې د احتجاجي ناستې په موقع له حکومت غوښتي چې د طریقي طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان چې دا وخت د پولیسو په ولقه کې دی ورته دې سزا ورکړي.
جو سا کم دہشت گرد نیولی دی آغا دی بالکل آگے مہربان کھڑی دی سرکار دا محترم دا چاہا خلق چکن دی آغا دی خپل کے پر کردار تا غور رسائی
د پیخور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال لخوا بریده چې پکې د استادانو ماشومانو په ګډون شو خو یو سل ات څلوېښت کسان وژل شوي وو. زمواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه. بلخو د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د برید د مرکزي زمواره کسان یې په عملیاتو کې وژلي دي. د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د جمعې په ورځ د اخیری گواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړ. اقبال خان نن له مشال سره په خبرو کې ویل چې دوی په خپل بیان کې هغه یو شپېته کسان د خپل زوی په وجنه تورن کړي چې پکې اووه پنځوس پولیسو نیولې دي. نوموړی وایي هیله مند ده چې د هریپور د ترګرې په مخنیوي عدالت کې روانه د زوی د وجنې مقدمه به یې ډېره زر سرته ورسي.
کم کیس ته نو یا مقدمه دا او په دې کې کوم دا تروسه پورې رااله لکه نه دي. نو دې کې خو کیس زمونږ چې ده نو زیاتو په حق کې ده نوې نه نوې پیسادو نو خو سمخ کې پته لګي یاره انصاف کیږي یا نه کیږي کنه.
مشال خان روان کال د اپریل په دیلسمه بلوګرو زده کوونکو مذهب تر سپکاوي په تور وجلې وو. خو د حکومت لخوا تحقیقاتي رپورټو ثابته کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه وکړي. د خبر پختونخوا اسمبلی په دې صوبه کې د قبایلی سیمو زم کولو پړه قرارداد منظور کړی چې اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام یې مخالفت کړی. دا قرارداد چې پرون د قانون صوبایي وزیر وړاندې کړ پړه یې د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر تېر ورځ مشال ډوته ویل
دا موږ بنیادی طور باندې دا یو کانسټیټیوشنل ریکوایرمنٹ ہو چونکہ دیکھے زمنگ اسمبلی نے دا یو کنسنٹ اغسترو چې آیا مطلب دا چې اسمبلی دی اغه دا ایڈجسٹ کول ایکسپٹ کول پر چار دی موږ اغه لیگل کانسټیټیوشنل چې کوم ریکوایرمنٹ ټو اغه موږ او وی چې موږ خپل سټونه می اضافه کول غواړو او چې سر د سبي په لیول باندې سږی موري راځي سبا صبحی اسمبلی بچی نو اغه ته ویلکم کوي.
بلخو د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډلې د یاد قرارداد مخالفت کړی. ویلي دي چې د فاټا راتلونکي آئینی او انتظامی حیثیت پړه د څه قسمه پرېکړې مخکې باید د ریفرنډم د لارې له قبایلي ولس پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د پاکستان پوځي او پارلماني پلاوی دا مهال د کابل په سفر دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری مشال ډوته ویل چې د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته ورغلی چې هدف یې اصلا د کرښې دواړو لورو ته پر رامنځته کېدونکو مسلو خبرې کول دي. د خبره دا پوځي پلاوی به نن په کابل کې د امریکایي پوځي چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې اهم برخه اخلي. بلخو د پاکستاني سلیمان پلاوی با د افغان ولسمشر اجرایی رئیس او د ملي شورا د دوانو جرګو له مشرانو پخوانی ولسمشر احمد کرزی سره لید کاته وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی نن مشاله ډوتویل تم لري پرون کابل ته د ورغلي د پاکستانی پلاوی دا سفر با د دوانو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن تمام شي. د براسي حال کې دا چې کابل تل ادا کوي چې اسلام آباد افغان طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. د ننګرهار د ولی ویان وای د دې ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف په پیل شو عملیاتو کې د دې ډلې لسګونه غړو ته مرګ جوړول اوختي. حتی خوګیانی د شنبې په ورځ مشال ډوته ویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې پنځلس واړه کلي اهم له داعشه پاکړل شوي، خو په سیمه کې د دې ډلې وسلوال هم شتون لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو په مسله کې روس همکاري نه کوي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ د باندې خبریالانو ته ویل چین د شمالي کوریا په مسله کې همکاري کوي خو روس یې نه کوي. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې په دې برخه کې د روس همکاري مهمه ده او دوی غواړي چې ماسکو مرسته وکړي. ډونلډ ټرمپ د څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې کړي چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوټن سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر مسله خبرې وکړي. کرمینل وویل د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه شوې دي. او د یوکراین لوی څارنوال پرون وویل د اپوزیشن غړي میخایل ساکاشویلی خای جارجیا ته وسپارل شي. ساکاشویلی په جارجیا کې په یو شمیر مقدمو کې تورن دی چې د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال جوړ شوې دي. د یوکراین لوی څارنوال خبریالانو ته ویل زیات احتمال داره چې ساکاشویلی جارجیا ته وسپارل شي. د جارجیا حکومت په رسمي توګه له یوکراین څخه د میخایل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د جارجیا ولسمشر وو. نوموړي په 2015 کال هغه وخت د جارجیا شهریت له لاسه ورکړ کله چې یې د یوکراین تابعیت واخیست او د دې هیواد د اودیسا سیمې والی شو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو د اسرار علم مومن نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. پروانه خبرونه کې به واره نن په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د خونړې پیښې د بچل شو دریم کلین په مقاصد کوونکو استادانو له حکومته د امنیت ساتلو وسلوالو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. یو بچل شوی سوی پلار وای
حسن کوټم جوړ کړی دی، هغه تصویرونه دي، بیگونه دي. زما بچی خو زندگی کې حقیقت کې خو نشته، لیکن تصویرونه د ګورم او د خیالونه بس هغه سره بس زه د کېږم او بس ټوله شپه عبادت کوم د الله تعالی.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د وشل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان د سوی په مقدمه کې د اخیری گواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړی.
دغه 57 ملزمان چار چې کوم مخوران دی دا پکې ما چارج کړل او ویډیو سره مونږ کتلې دي، نو هغه سره دا ټول برابر دي، په دې وجه زه چارج کوم.
په بلوچستان کې په خصوص د تشدد مخنیوي لپاره اتحادیه جوړه شوې او 19 پروګرام ټولنه او سختریزي کې بعد د سختریزي تاریخ پاړه وره.
د دې تعلق د هغه وخت سره د کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې د دریم دنیا او د ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغست.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ری ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. نن په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د خونړې پیښې د دریم تلین په موقع پیښور پریس کلب مخې ته د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکو یو تنظیم د تعلیمي درنې په نوم احتجاجي ناسته کړې او د حکومت نه د امنیت پر ځای کولو او نیول شو وسلوالو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
شہادت نہیں
عبادت چاہیے،
شہادت نہیں
عبادت چاہیے،
احسان الہ احسان کو
فارسی ہو
خصوصی مہمان
افغان کو پانسی ہو
دا نارے دا پیخور دا بیلبل پوہنتنونو او کالجونو د زدکون کو د هغه ټولنې وی کم چې درې کال وړاندې په آرمی پبلک سکول د خنړې برید ورستو د تعلیمی درنه پنوم جوړ شوی وو. دوی وای تر دوی د تحریک یاره د ټولنې مقصد په تعلیمی دارو د ترهګرې بریدونو مخنیوي او په ټولو صوبه کې تعلیم عام کول دي. د زدکون کې د دغه ټولنې یو غړی شفیق کیګیانی مشال لیډو ته ویل چې تیر لسو کالو راسه تعلیمی ادارې یا خپ بمونو الوزول کیږي یا پر وسلوال ورشي او زدکون کې استادان پنخه کوي. دوی غوښتنه وکړه چې دا یو نظریاتي جنگ دی او باید حکومت په نظریاتي توګه د دې مقابله وکړي.
دا جنگ چې کوم کې د نظریاتو جنگ دی نو اوس پکار دارا چې دا غیر په بدل کې د هر شی په سر باندې تاسو یو سکول جوړ کړئ. خو دا بده مرغه خبرې چې کوم وي دا غیر په سر کې نشي شمپین هم جوړ شو هغه هم صرف او صرف خبرې وي هغه کې نور دا هیڅ وجود نه دې سره سره دې چې اوس کم دهشتګرد نیولې دي هغه دې بالکل هغه مهربانه کړې دي. سرکار دا محترمه ده چې هغه خلک چې کوم دي هغه دې خپل
دغه احتجاجی ناسته کې برخه اخیستونکې نادیا خان وای چې په آرمی پبلک سکول د خنړې برید وروستو باچا خان پوهنتون دی که هغه د مشال خان وجنرا او که هغه په اګریکلچر تربیتی مرکز د وسلوالو برید دی د کونکي په نخه کیږي او حکومت لا تر دې دمه تعلیمی ادارې نه دي محفوظ کړي.
تعلیمی ادارې چې کوم دي هغه دې محفوظ جوړې کړې شي او د ریاست نه دا مطالبه کوي چې زموږ تعلیمی ادارې چې کوم دي هغه د سبق ویلو لپاره دي د شهادت لپاره نه دي. د ای پی ایس اټیک نه پس هم چې تاسو ګورئ نو دا یو څو واقعي مخته راغلي دي. مخکې مشال خان په یونیورسټي کې دننه شهید کړی شو د باچا خان یونیورسټي پیښه مخته راغله او بیا اوس که وګورئ نو د اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ پیښه هم مخته راغله. د دې خو دا مطلب دی چې موږ خپل د تعلیمي ادارو هغه حفاظت ونه کړی شو.
د ایډورس کالج د کونکي اسحاق چې په دغه ناسته کې برخه اخستې ده وای چې که دغه رنګ په تعلیمي ادارو باندې خونړۍ برودونه کیږي نو په داسې حال کې به زده کوونکي څه زده کړه وکړي.
نن سبا چې کوم حالات روان دي کې سټوډنټ بالکل مطلب خپل تعلیمي سرګرمیا نشي ساتلې هغه دا و چې د کله سکیورټي بڑھیږي په دې تعلیم سټوډنټ کې نو داسې حالات را هغه چې سکیورټي ته ګوري دي حالات ته ګوري نو هغه بالکل خپل تعلیم برقرار نشي ساتلې هغه دې دي کې هغه دا د مرګ ویره وي.
د زده کوونکو دغه ټولنې د حکومتي واکدارانو نه غوښتنه وکړه چې درهګرې په تور کې څومره هم نیول شوي وسلوال دي هغوی ته دې زر تر زره سزا ورکړي شي. دې نه علاوه تعلیم دې په ټوله صوبه کې عام کړي شي او دا غوښتنه هم وکړه چې په تعلیمي نصاب کې څومره هم کرکه خوراوونکي مواد دي هغه دې ترې زر تر زره لرې کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا پېښور آرمی پبلک سکول د حملې نن درې کاله پوره شول خو لا هم د بجل شوو ماشومانو په کورونو کې د غم ډیبې بلیدي. د هر ماشوم مور او پلار په خپله طریقه د خپلو بچو غم یادوي. څوک یې په یاد کې اوښکې تویوي، چا د ماشوم په یاد کې خیراتي اداره جوړه کړې او چا بیا د بچو د استعمال شیانو تصویرونه په کوټه کې رایوځای کړي او هم هلته ورته شوګیرې کوي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال سلاند یوسفزي لا هم دغو غمجنو سومن او پلرونو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی چې د یو وژل شوي ماشوم د مور په غږ پیلېږي.
د اولاد غم داسې غم دی کنه چې مونږ نن هماغه ورځ ده زمونږ کورونه تباه شول، زمونږ نسلونه ختم شول.
دا فلکناز بیبی ده چې درې کاله وړاندې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې وسلوال برید کې دواړه زامن سیف الله دورانی او نور الله دورانی ووجل شول. یاد برید کې له یو سل څلوېښتو زیات کسان وجل شي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د حسنزیب په نوم د نهم جماعت وجل شوي زده کوونکي پلار اورنګزیب خان وایي چې د کورنۍ غړي یې د نفسیاتي کړکیچونو سره مخ دي او لا یې هم د زوی یادونه تازه دي.
حسن کوټم جوړ کړی دی، هغه تصویرونه دي، بیگونه دي، پینسلونه دي، جامې دي، یونیفارم دی. بس ما خپل کمره پریښې او بس دی خپل بچی سر سرملم چې یار زما بچی خو زندگی کې حقیقت کې خو نشته لیکن تصویرونه د ګورم او د هغه خیالي خیالونه بس هغه سره بس زده کېږم او بس ټوله شپه عبادت کوم د الله تعالی او بس الله ته دعا کو بس سمنو د هغه یاد سره چې کله خوب خوب کې راشي پاپا زه خوشحاله یم ته مخه پکېږا لیکن خوب کے ناراضی بس اور پسے جاڑو یادی کی ہری گی نا منگنا.
په آرمی پبلک سکول د برید یو کال وروسته د 400 په باچا خان په هنتون وسلوال برید شو او د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پیښور کې د کر کلی روزنیز مرکز په نخښه شو. آرمی پبلک سکول کې د وجلی شویز د کوونکې اسفن خان مور وای چې حکومت لا د تعلیمي ادارو امنیت ته سم پام نه دی کړی.
لیکن زه هم مونږ دا غواړو کې دا سه انکوائری پرنګ د سه یو پالیسی شروع شي، یو احتساب کیسه شروع شي. دا شروع شي نو دا دا کمیو حملے دے، دا اٹیکس دے، دا پخپلا ختم شي، دا دہشتگردی ختم هم کلا کیگی، کلا دا پورا سانحہ انکوائری ہوشی، نو بیا دینا پاس هر څوک یریږي.
د یاد بری دروستو حکومت د ټولو تعلیمي ادارو د امنیت لپاره هدایات جاری کړل او د هر سکول لپاره وسله په لاس ساتونکي دنګ دیوالونه، ازغنتار او سی سی ټی وی کیمرې لازمی کړی دي. د سیف الله او نور الله دورانی مور فلکناز بی بی وای چې یوازې په دغه ګامونو خوندیتوب نه دی ممکن.
په کاغذونو کې هر څه کیږي، په خولې باندې هر څه ویل کیږي، خو عمل په هیڅ نشته. هماغه د دهشتګردۍ لهر دی، هماغه په کال کې یو ځل دوه ځله په یو مختلف چې دی نو په تعلیمي ادارې باندې حمله کیږي. صرف دا نه دی چې زه بس په کورسۍ ناست یم، خپل کورسۍ به ساتم، که نور څوک مري مري دي او که څوک پاتې کیږي پاتې کیږي دي، بلکې چې څوک مري د هغې ماته فایده رسي. دا حکومت نه دی، حکومت دا دی چې په خپله به خپل سر ورکې، خو د خپل عوامو به حفاظت کې.
په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته ټولو سیاسي ګوندونو په یوه خوله د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره اعلان او منظور کړه، خو ځینې سیاستمدارانو او کارپوهانو بیا بیا ویلي دي چې دغه قومي تګلاره لا هم حکومت سمه نه ده عملي کړې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین لجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چی کنده ختمی گی.
مگر خیلی امین دی نور نگواری چی مور بگو بگنا زامن و کتابو تونو تاید کینی تونو تخپل پلاو غالای چی نور غور بند کی.
دا دا سولی آواز ده،
دا سولی پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، د دمه نوړاندې تاسو واوریدل چې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو حملې درې کاله پوره شول، خو په غبرید کې بشل شو ست کوونکو کورنۍ تر اوسه پورې له حکومت د سیموار کسانو پر ضد د کاروایي غوښتنې کوي. په پیښور کې د مشال لډیو خبریال غلام غوث د خبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله سره پر دې موضوع مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید وروسته هم په صوبه کې په تعلیمي ادارو حملې شوې، آیا حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته کړي او کنه؟ نو نوموړی وای
چې کله جنگ کې ته لګیای نو جنگ په یو ځل باندې نه ختمیږي. یو داسې جنگ چې د هغه یو بیک گراوند دی چې هغه په سوسایټي کې د معاشره کې د زیلو پورې کوشش وای دی چې د هغه په شا باندې بین الاقوامي سازشي ټولې دي. داسې جنگ نه زر نشي ختمېدلی. نو دې وجه نه مونږ خدا امید دی، دا اعتماد دی، دا ایمان او یقین دی چې پاکستان مستحکم کی گی، مضبوطی کی با انشاءاللہ مضبوطی طرف روان دے. دے دوران کی با دا واقعات راضی ہے او دا غینا ممنگ تک لکھو زمان آخر لے دا واقعات کم شیوی دی او میں نے شیوی دی.
او یو بل پختنه دا کوم چې د ای پی ایس چې کوم دغه والدین دي، مین دي، پلرونه دي، نو هغه ځینې غوښتنې کوي چې یاره د دې واقعې د پلټونو لپاره یو جوډیشل انکوایری پکار ده، نو دغه حوالې سره تاسو څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې جوډیشل انکوایری په نتیجه کې چرته څه مسله حل شوې ده. جوډیشل انکوایریز مختلف شوې، کمیشنونه جوړ شوې، دغه کمیشنونو نتایج چې راغلي دي نو هغه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي. دهشتګردۍ واقعې دا چې د هغه تنه باندې د افغانستان سره بین الاقوامی دہشتگرد گروپ سره ملاویدل، نو دنم زه نه فکر نه کوم چې دې په نتیجه جوډیشل انکوایری ملک دننه چې څه واقع وشي چې هغه دغه روټس او دغه دغه ټوټلی کوم ملک کې او هغه د یو ملکی مسلې پیداواری نو هغه نتیجه راوځي. دا خو ښکاره معلومه ده بل هغه خلک هم الوتلي دي. زه فکر نه کوم چې جوډیشل انکوایری په نتیجه کې بس نتیجه راوځي.
تا تاسو د خبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مرکه اریدله چې زموږ همکار غلام غوث ورسره کړی و. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته روان. کال د اپریل په 14مه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وشل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان په دې مقدمه کې پرون د اخیری گواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړی چې پکې هغه 50 نیول شوي او 4 نور ملزمان نومول دي. د مشال خان د پلار په وینا چې دوی هیله من دي چې زر تر زره به د دې مقدمې اورېدنه سرته ورسیږي. بل لور ته د قانوني چارو پوهان وایي چې دا پریکړه په سمو پلټنو پورې اړه لري. نور تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې اورو.
د مشال خان د وژنې مقدمه چې د هریپور د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې روانه ده او تر دې دمه یو شمېر ګواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړي دي. د مشال خان پلار اقبال خان د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې هغه هم خپل بیان د جمعې په ورځ ریکارډ کړو چې پکې هغه نیول شوي او پاتې ملزمان د ویډیوګانو پر بنیاد ونومول.
دغه 57 ملزمان چار چې کوم مخوران دي دا پکې ما چارج کړل. مطلب دا دی هغه کې حواله مې دا ورکړل چې مثال په تفتیش کې دا مخامخ راغلي دي او ویډیو سره مونږ کتلي دي نو هغه سره دا ټول برابر دي. په دې وجه زه چارج کوم. هغه خو لکه دې وخت کې داسې څه شی نه شي ویل کنه چې هغه خو سوال نه شو نو چې سوال نه کړي ما جواب ورنکړ.
په عدالت کې اقبال خان یو 50 گواهو چې خپل بیان ریکارډ کو. نوموړی هیله من دی چې د مقدمه فیصله به د دوی په حق کې ډیر ضروري شي.
کوم کیس ته نو یا مقدمه دا او په دې کې کوم دا تر اوسه پورې رااله لکه نه دي نو دې کې خو کیس زمونږ چې دی نو زیات په حق کې دی. نوې پیسادو نور خو سمخ کې پته لګي یاره انصاف کیږي یا نه کیږي کنه. بعضې وخت پکې څه پورې اصرار قوتونه را پاسي خپه کې دي نو خو نشم ویلی زه مقدمې په حواله باندې چې څومره ګواهان شوي دي یا څومره زمونږ وکیلان مطمئن دي نو لکه
محمد اقبال خان وایي چې د مشال خان د وژنې وروسته د لوڼو تعلیم یې پر ځای ولاړ دی او هغوی لا هم خپلو تعلیمي ادارو ته تګ نشي کولی. د امنیت په اړه د مشال پلار وایي چې صوبایي حکومت ورته پولیس اهلکار ورکړي او د اورېدنې پر مهال هم ورسره موجود وي. دا مقدمه کوم اړخ ته تللی شي په دې اړه د قانوني چارو کارپوه رحمان الله وایي چې په دې کې د ملزم بیان هم شاملول دي او له دې وروسته که ملزمان په خپله دفاع کې څه وړاندې کول غواړي نو هغوی هم کولی شي. خو د دې هر څه پرته دا فیصله به په پلټنو کېږي. مشال خان د وژنې مقدمه د هغه د پلار په درخواست له مردانه هریپور جیل ته لیږل شوی او هغه ویلي وو چې په مردان کې ورته امنیتي ستونزې دي نو ځکه دا مقدمه کوم دریم ګړی ځای ته ولېږل شي. د مشال خان د وژنې په مقدمه کې تر دې دمه 50 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي او پولیس وایي چې د دریو نورو کسانو لټون روان دی. د پاکستان سپریم کورټ هم د دې پیښې په خپل نوټس اخیستی و خو د یوې مودې راهیسې د دې اورېدنه نه ده شوې. په مشال خان د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی و خو د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا په سپریم کورټ کې جمع کړی شوی پلټنیز راپور کې ویل شوي و چې د هغه پر ضد د مذهب د سپکاوي کوم ثبوت نه دی ترلاسه شوی.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په بلوچستان کې غیر سرکاري تنظیمونو یو داسې اتحادیه جوړه کړې چې مخه په خصو د تشدد مخنیوي او د دوی د تعلیم او تربیت ترڅنګ د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کول دي. حکومتي چارواکو بیا د دې اتحادیې سره د پوره مرستې کولو پریکړه کړې ده. تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د 15 غیر سرکاري تنظیمونو لوري د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره یو اتحادیه جوړه شوې ده. د یو ان وومن تر اتمام لاندې د دې اتحادیې لومړی دستور 13 ورځ په کوټه کې وسوه. و دستور ته وینا کوونکو ویل چې د بلوچستان په شوزو کې هر ډول صلاحیتونه شته. په دې ترڅ کې د بلوچستان د تعلیمي فاونډیشن مشر پروفیسر عبدالتواب خان اڅکزی وایي چې پښتني مېرمنې نن هم په ټولنه کې لوړ مقام لري.
نو د پښتنو سوسایټي په حواله باندې د پښتنو شوزو پل یو احسیات خپل یو اهمیت پل یو قدر شته. زموږ ښځې خپله تر څو پورې چې تعلیم ته نه یې راغب شوي تعلیم یې نه یې ترسره کړی او پښتني ښځې خصوصا اوس نن سبا و تعلیم ته ډېره زیاته توجه ورکوي او دغه ټولنه ډېره ژر به پرمخ ولاړه شي.
د بلوچستان د کلیوالو سیمو د پرمختیا لپاره کار کوونکي ادارې بی آر ایس پی سره تړاو لرونکي میرمن نسیمه سلام وایي په کار دي چې ښځو ته په فیصله سازي کې پوره برخه ورکول شي.
او که بیا موږ د سکولانو پرسنټیج د انجنو په حواله راوکاږو صرف 3000 سکول موږ سره سره دي. کم زموږ آبادی چې دغه په حساب سره ډېر کم دی. که موږ د اوټ آف سکول چینانو خبره وکړو کوم چې 15 کاله سوي نسي تر 14 کلو پورې دي تر ګورده زیات تعداد چې دي دا ټیم په بلوچستان کې دي 70% چینان چې دي هغه اوټ آف سکول دي. نو په هغه کې مور دین 50% چې دي هغه
د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره د اتحادیو په جوړولو کې ترکی فاونډیشن لوی کردار لوبولی دی. په دې ترڅ کې به خوښ شو د فاونډیشن و مشر امجد رشید ایډوکیټ ته.
نو اوس دا په صوبایي سطح کې موږ یو نیټورک جوړ کړی دی جاوت یو جی الائنس وای. د دې بنیادی مقصد یې دی کې یو کلیکټیو ایفرټ کو هغه کمیونټی کې کار کې د خواتین لپاره د اوبو مسله د ایجوکیشن د هیلت سرکار کې پوسټونه د دی هغه کې باید چې موږ لوکل خواتین ته جلته حصہ ملاوي چې یو پولیټیکل لیول باندې موږ دا کوشش کوو کې داسې خپل داسې کمپیټنٹ خواتین چې دي اسمبلی کې راولو.
بلخوا ته صوبایي حکومت و شوز ته د برابرۍ پر بنسټ د حقوقو د رسولو اعلان کړی دی. په دې اړه به نور حال د صوبایي حکومت د ویان انوار الله کاکړ له خولې واورو.
حکومت په دا سلسله کې قانون سازي خوا ته هم روان دي. په مختلف محکمو کې چې د دوی لپاره کم پوزیشنز دي په هغه باندې به امید دار لرم په مریټ به موږ نوې پیغلې راځي او دوی به معاشره عمومي ته دغه خدمت کوي. سره د رویو په تبدیل په هیڅ په نصاب چې د انسانانو روزنې کېږي او په هغه تربیه کې چې د حکومت کم کردار دی هغه ادا کوي.
ښاغلی کاکړ زیاته کړه چې حکومت د ښځو د تعلیم سیاحت او روزګار ورکولو لپاره بیلابیل پروژې په پام کې نیولې دي او ډېرې عملي کړې هم دي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د جنرل سیکرټری جانگیر ترین متعلق پرون سپریم کورٹ پریکړه واوروله. د دې فیصلې وروسته بعد پاکستان په سیاست اثرات سوي. په دې اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهانو وینا ده چې د پاکستان لوی عدالت د ولسي مسلو پر ځای سیاسي مسلو ته زیات پام کړی چې نتیجې به کېدای شي ډېرې بدې وي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د جنرل سکتر جانگیر ترین متعلق د سپریم کورٹ په فیصله کې یو خوا ځینې سیاسي ګوندونو ټکونه کړي، نو بل پلو د سیاسي او قانوني چارو د تجزیه کارانو وینا ده چې په پاکستان کې پارلیمان او نورې ادارې موجود دي، باید چې دارنګ فیصلې په پارلیمان او دغه ادارو کې وکړی شي. د دوی وینا ده که دا عمل همدارنګ جاري پاتې شو نو د پاکستان سیاست او جمهوریت ته به ترې ډېر زیان ورسي. په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر غلام مصطفی مشال ریډیو ته وویل چې د درنګ فیصلو نه به د عدالتونو کردار لنجمن جوړ شي، باید چې عدالتونه له دې ځان وژغوري.
د دې فیصلو لیګل امپلیکیشن زم ډیر زیات دي او پولیټیکل امپلیکیشن هغه هم خطرناک. نو بکار داوا چې دا سپریم کورٹ دا یو ډیسیژن وکړي چې به تاسو سیاسي خبرې چې دي نو دا پارلیمنت کې تاسو خپل طے کوي، سینټ او پارلیمنت د یو ځای شي او هغه او چې دا عوامو مسائل دي نو هغه د سپریم کورٹ کوي. ګورم فیصلو ته نو زما سپریم کورٹ بجائے دا انصاف ورکولو ادارے نا دا یو بیٹل گراؤنڈ جوڑو شو پالیٹکس. سپریم کورٹ اوس ڈسپیوٹڈ انسٹیٹیوشن لگیا دے جوڑے گی. نو دیر پارا زویم چھ دے امپلیکیشن چھ دی نو آگا دیر خطرناک ہوندے دی پکار دا دے چھ سپریم کورٹ دے خبرونا اوز دانو باسی.
مشال ریڈیو چھ دے پیسلے پاڑا دا قانونی او سیاسی چرو تزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نو پختن نو ہاغا ہوئی چھ سپریم کورٹ باید دا سیاسی فیصلو سرا سرا دا بنیادی ضرورتونو او حکم معاملے ہم زر فیصله کولو لپاره ګامونه پورته کړی.
ګورای جی د سپریم کورټ خو دوه ډیر اهم کارونه دي. یو خو د خپل اپیلټ جورسډیکشن ده چې د دنیا جهان په زرګونو کې سونه چې دی هغه په سپریم کورټ کې پینډینګ دي. د خلکو لس لس کاله اپیل نه راوځي چې دی واوري. لس لس کاله د خلکو اپیل نه راوځي. تاسو ډیر داسې دلچسپ واقعاتو کتو نو دغه سی بیا دویم د دې چې کم جورسډیکشن ده هغه د دې اوریجنل جورسډیکشن ده او هغه دا ده چې آرټیکل 184 سب آرټیکل 3 چې کوم ده دا غی لاندې د سپریم کورټ دا اختیار ده چې هغه به قوم ته خلکو ته بنیادی انساني حقوق چې کوم دي هغه به ورکړي او دا غی امپلیمنټیشن وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ د جمعې پورس د مسلم لیگ نون یو مخکخ انیف عباسی په درخواستونو فیصله واوروله چې تر مخې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پاړه تورونه رد کړل. او د یاد ګوند جنرال سکتر جهانگیر ترین یې د شتمنیو په اړه د بیلابیلو بیانونو په تور ناهله وګرځولو. بل په د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار لاهور کې د پاکستان بار کونسل دستوري ته خپل وینا کې ویلي چې دوی ټول فیصلې بے له فشار په آزادانه توګه او د قانون مطابق کوي او ځینې خلکو د فیصلې یو لفظ لسته نه دی او په دې ټکونه کوي. سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په خبر کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې د اسرار العالم مومند نبلن خبرونه وورو.
د پیخور آرمی پبلک سکول پیخا چې پکې یو سل دوه دېرش زده کوونکي وژل شوي وو نن یې د دریم تلین په موقع احتجاجي ناسته کې زده کوونکو له حکومت غوښتي چې په دې پیخه کې نیول شوو کسانو ته دې سزا ورکړل شي. د پیخور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو لخوا برید چې پکې د استادانو او ماشومانو په ګډون شاوخوا یو سل اته څلوېښت کسان وژل شوي وو. زمواري ترکداري باندې پاکستان منلې وه. بلخوا د پاکستان حکومت ادا کوي چې د برید مرکزي زموار کسان یې په عملیاتو کې وژلي. د مردان په عبدالوی خان پونتون کې د وجل شوی زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د جمعې په ورځ د اخري گواه په توګه خپل بیان ریکارډ کړ. اقبال خان دغه خبره نن له مشال سره په خبره کې کړي. مشال خان روان کال د اپریل په 14مه بلوګرو زده کوونکو مذهب تر سپکاوي په تور وجلې وو. خو د حکومت لخوا تحقیقاتي ریپورت ثابت کړه چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه کړی. د خبر پښتونخوا اسمبلی په دې صوبه کې د قبایلي سیمو زم کولو په اړه قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد پرون د قانون صوبایي وزیر وړاندې کړی وو. د پاکستان پوځي او پارلماني پلاوی دا مهال د کابل په سفر دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري مشال ډو ته ویل چې د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته ورغلی. نوموړی وایي له دې پلاوی سره به اصلا د کرښې دواړو لورو ته پر رامنځته کېدونکو مسلو خبرې کوي. بلخوا افغان چارواکي وایي د پاکستانی پارلمان پلاوی چې پرون کابل ته تللې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره به لیده کاته کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو په مسله کې روس همکاري نه کوي. ولسمشر ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ د باندې خبریالانو ته دغه څرګندونې کړې.
لند خبرونه هم د اسرار العالم مومند اوریدل. اوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان سره ورځپاڼو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
آج ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې حکومت ته هیڅ خطر نشته او انتخابات به په خپل وخت یعنی په 15 جولای 2013 کېږي. خو د وزیر اعظم له بیان یو ورځ وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق موجوده سیاسي منظرنامې حواله سره د خپل اندېښنو څرګندونه کړې وه. ورسپان لیکي چې د سیاسي ګرما ګرمۍ وروسته د وزیر اعظم بیان په خپل ځای، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت د خپل توجه ولسی مسلو حل طرف ته راواړوي. د ډالر نرخ زیاتې دوله وجه ټول معیشت متاثره کېدل شروع شوې دي. ولس د ګرانۍ له وجې د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ وو او د روپۍ قدر کمېدو له وجې خوراکي شیانو نرخونه نور هم زیات شوي دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې حکومت د ټوله سیاسي مشرولي په اعتماد کې واخلي او معاملات دې په ښه توګه هوار کړي او په ګډه سره د ملکي معیشت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه 2 نیوز په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 دسمبر 2014 وسله
وسلوالو د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله وکړه او 141 کسان یې ووجل. ورسپاڼه لیکي چې ټول قام له پکار دي چې د وسلوالو پر ضد یو موټی شي او په داسې کولو سره د دوی شکست بیا یقیني دی. د سره سره حکومت له هم پکار دي چې د ملک په هر برخه کې چې وسلوال موجود وي پر ضد دې ګامونه پورته کړي چې د ملک نه یې خاتمه وکړی شي. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ګیس محکمې په خیبر پختونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د نه کېدو دعوې تر کوم حده صحیح دي دا فیصله به د صوبې په اولس پرېږدو، خو دا حقیقت دی چې هر ورځ د صوبې په مختلفو ځایونو کې په ګینټو ګینټو د ګیس لوډ شیډنګ کېږي. ورسپاڼه لیکي چې اصل ستونزه د ګیس د کم پریشر ده چې محکمې سره یې هم څه جواب نشته. نو ښه به دا وي چې د ګیس محکمې چارواکي دي تر بیانونو حده د خپلې ادارې دفاع کولو په ځای د ګیس پریشر ښه کولو طرف ته خپله توجه راواړوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له هم په کار دي چې د مسلې حل لپاره د ګیس محکمې ته خصوصي هدایات وکړي چې اولس په دې یخنۍ کې د ګیس لوډ شیډنګ نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجله لیکي په افغانستان کې لرغون پوهانو ډیر زیات نوي تاریخي ځایونه موندلې دي. دوی د لرغوني آثارو موندلو لپاره ډرون جاسوسونه کاروي. بلخوا واسي جرنال وسپانه لیکي امریکا وایي شواهد لري چې ایران په منځني ختیځ کې پوځي نفوذ زیات کړی دی. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې د ګل ایاس ناورو.
نیوزویک مجله لیکي په افغانستان کې سیړونکو د لرغونو آثارو شناخت لپاره د ډرون جاسوسونه کاروي. دا هغه ځایونه دي چېرته چې وسلوالو له وجې تګ ممکن نه دی. څېړنکارانو په افغانستان کې د آثار قدیمه نور ځایونه په فهرست کې شامل کړي دي او د دې شمیره تر 4.5 زرو زیاته ده. مجلې کې لرغونو آثارو کې د قافلو لپاره جوړ ځایونه او د نهرونو نظام هم شامل دی. نیوزویک مجلې کې د افغانستان ثقافتي ورثه د امریکا په مرسته پروژه شروع کړې ده او په دې لړ کې له ټول هیواد معلومات راغونډوي. دوی د سټلایټس او د ډرون جاسوسونو په مرسته معلومات راغونډ کړي دي. مجلې کې د امریکا د بارونو چارو وزارت په 2015 کال کې د 2 ملیون ګرانټ مالی مرستې ورکړې وي چې 2013 کال پورې به جاری وي. مجلې کې په افغانستان کې ډېر زیات لرغونی آثار موندل شوي. په دې کې 119 داسې ځایونه دي چې د فوټبال میدانونو همره غټ دي. هغه ځایونه په اوښانو سپارو قافلو د تمځای لپاره جوړ شوي ول. مجلې د شیکاګو پوهنتون څېړنکار ایملی بوک په حواله لیکلي چې دغه قافلې به له هند او چین افغانستان ته تللې او په دې کې به ریخم، قیمتي کانډي، مسالې او نور شیزونه دغه هیواد ته وړل کېدل. بلکه وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي چې امریکایي چارواکو په لومړي ځل هغه ایراني سخت میزایل، ډرون جاسوسونه او نورې وسلې وړاندې کړي چې په منځني ختیځ جګړې کې تهران ورکړې وي. امریکا د ثبوتونو په توګه دا وسلې خودلې چې تهران په منځني ختیځ کې نفوذ زیات کړی دی. وال سټریټ جرنل ورسپاڼه سیرنکارانو هم دغه وسلې کتلې چې پکې دوه توغندي شامل ول چې په سعودي عرب وشتل شوي وو. ورسپاڼه لیکي چې دا وسلو جاج اخستو وروسته دا په حتمي توګه نشي ویل چې دا وسلې ایراني سخت دي. بلکه د ملګرو ملتونو لپاره د ایران مشر په ټویټر پاڼه هوسو یاغیانو ته د وسلو ورکولو تور رد کړي او د امریکا سفیر نه کې هلي تازه سرګندونې پارهونکي او غیر ذمہوار بلل دي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وایي نه پوهیږي چې د شام په فضا د روسي او امریکایي جنگي الوتکو نږدې کېدل تیروتنه وه که د روسي د زنو جنگي جیټ الوتکو د پایلټونو مانورونه. تر دې مخکې د روسي دفاع وزارت ویلي د دوی پایلټونو کوم غلط کار نه دی کړی. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په دفاع وزارت یا پینټاګان کې په دې اړه خبرلانه ته وویل: زه دا مهال تاسو ته نسم ویلی چې دا د الوتکې ستونزه وه، خپل سر پیلوټان وه که هغه کسان وه چې هڅه یې کوله ډېر غیر هوشیارانه عمل وکړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه د روسیې 225 ډوله جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د هغې غیر رسمي بیلوونکې کرښې پر لورې الوتنې وکړې چې د روسیې او امریکا هوایي ځواک سره جلا کوي، او دغه روسي الوتکې په خطرناک ډول د امریکا د جنگي الوتکو پر لوري رانږدې سوې. د امریکا د دفاع وزارت په حواله د پیښې پر مهال د امریکا د هوایي ځواک F-22 ډوله جنگي جیټ الوتکو د کوم احتمالي میزایل دراتګ د مخنیوي په نیت د خبرداري فیشنګونه وویشتل. خو د روسیې د دفاع وزارت د پنځمې په ورځ دا رد کړه چې د دوی پیلوټانو دي کوم غلط کار کړی وي. وی ویل د روسیې 225 ډوله جیټ الوتکې له غیر رسمي کرښې مخکې نه دي تللي، او وزارت ادعا وکړه چې د امریکا جټ الوتکې وروسته له هغې قرار قرار لسیمې ووتلې چې یوه بله روسي جټ الوتکه هغه ځای ته راورسېده. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل دا له څرګنده نه ده چې دا تصادفي پیښه وه یا د ځوانو پیلوټانو بې تجربهګي یا هم کوم قصدي عمل و. دفاع وزیر زیاته کړه په الوتنو کې د کمال تمه نه لري خو د خطرناکو مانورونو غشتون کوي هم نه دی. د امریکا دفاع وزیر ویل د امریکا متحده ایالاتونه او روسیه لا هم د سوریې پر فضا د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره د ټلیفون خاصه کرښه کاروي. روسیې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په سوریه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15,580 1,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان د پارلیمان یو لوړ رتبه پلاوی به دا اونۍ د افغان ولسمشر اجرائیه رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او پخواني ولسمشر حامد کرزی سره وویني. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې د پاکستان پلاوی د سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن ثابتې دی شي. تفصیل د ناجیا صاحبه په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې کابل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد نصداقت ته تل د انتقاد ګوته نیولې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه پلاوی چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی دا اونۍ به د افغان ولسمشر اجرایه رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سربیره له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري.
دوی دغه راتګ ته مونږ لبیک وو، مونږ امیدوار یو، خوشبینه چې کېدی شي دغه دوی راتګ د افغانستان لپاره موثر تمام شي. دوی د پارلمان مشر او سره د پارلمان غړي او د پسنګ د یو نیم سیاسي عذاب مشران یا خاص د صوبه سرحد یو نیم مشران وګوي پدا کې ګډون لري. د پسنګ کې ملي شورا سره د ملاقات لري، ولسمشر هم ملاقات لري او جناب رئیس اجرائیه سره هم ملاقات لري، کېدای شي کاري سره سره هم دوی ملاقاتونه ولري.
د پاکستاني رسنیو د رپورټونو لمخې ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په ورسېو کې د افغانستان د ملي شورا لغړیو جوړ یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د دغه سفر دقیق نیټه نخې، خو وایي دا سفر لوړاندې پلان شوی و چې په وینا یې څو میاشتې مخکې د کابل په زنبق سلور لارې کې تر یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډېده. د یادونه د چا د خبرو اترو دا لړۍ له پولو اخوا نوم ورکړ شوی، په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکول خودل شوی. د پاکستان د پارلمان او سیاسي ګوندونو له غړیو جوړ د غپلاوي سو میاشتې مخکې هم په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې و چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي، خو تر اوسه د ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. نږدې دو کال کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل ادعا کوي چې اسلام آباد ترهګرو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا تل رد شوې ده. ولسمشر غنی هم په ټینګار سره دا خبره کړې چې لومړی به له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولای چې پاکستان په افغانستان کې خپل هدفونو ته لرسیدو راوګرځوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی په دې اړه وایي
چې هر څومره غیر پوځي آیتونه د پاکستان چرای شي یو هم صلاحیت نه لري، د یو خبره هم په کرسۍ نه کینی او هر څه چې دلته وایي هغه بس وخت تیرول دي او وخت ضایع کول دي. زمونږ او د خپلم صرف پوځي باید دی خپل فوجي دی فوج پاکستان باید خپل مداخلات او نظامی نه لاس واخلي.
کابل ته د پاکستان د یاد پارلماني پلاوی له سفر سره هم مهاله د نموړي هواد یو پوزي پلاوی هم پر یو لړ امنیتی مسایلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو خبرونه ریپورټونه الته کتلی شئ او بیا موږ ته خپل رائے پیرا کولی شئ چې آیا تاسو خوښوي او کنه. اوس وخت شوی دی اوریدونکو د 19 خبرونه ټولنه او سخت دریسی د 11 ستمبر تر پیښو وروسته د سخت دریسی سپا ټولې اسلامي نړۍ ته او غسیدله. په افغانستان او عراق بریدونو ته په کتو په اسلامي هیوادونو پاکستان کې خلکو دا فکر وکړ چې غیر مسلمانان یا د دوی په وینا کافران په مسلمانانو غلبه ترلاسه کول غواړي او کلتور یې ورانول غواړي. دا ډول دا یوه بیانیه جوړه شوه. د سخت ټولنې او سخت دریسی په دې خپرونه کې هم پر دې موضوع او بیا د سخت دریسی په تاریخ خبرې شوې دي. دا خپرونه زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوږ شو.
ټولنه او سخت دریځي
د مشال رادیو اونې خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخت دریځي پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدئ. که څه هم سخت دریځي یا توندلاریتوب په دا تیرو څو کلونو کې ډیر امسوي خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنه او سخت دریځي خبرونه په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث شوی دی چې لکله او له کوم ځای پیل شوی. په سخت دریځي کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او ترهګرۍ ته هم لار هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریځي ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د 13مې او 19مې پیړۍ وختونه یادوي.
د دې تعلق د هغه وخت سره د کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې دریمه دنیا او د ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل و چې دوی سره د مسلمانانو نړۍ چې ډېره مضبوطه وه مخکې یا د هغوی یو خپل تاریخ و غور اغېز د دوی اروپایي اتحادو په اثر کې راغلی. د هغې خلاف رد عمل په طور باندې ډېر په هغه ټایم کې تحریکونه اوچرېدلی شول. هغه ټایم کې د سخت دریځۍ د سوچ هم منځته راغی او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځته راغی چې هغوی دا سوچ وکړو چې موږ د طاقت په ذریعه خپل مسالې حل کړو.
شهریار خان زیاتوي چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل شوې نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه. خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل شوی نظام یو شمیر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونو لاړل نو هغه وروسته چې کوم نظام پرې خو هغه نظام کې شخړې راغلې. هغه داسې چې مسلمانانو د اروپایي چې کوم دغې ملت سیستم یا نیشن سټیټ سیستم په هغه طرز باندې حکومتونه جوړ کړل او انګریزانو یا د فرانسوانو هغوی ټولو خلکو هغوی داسې نظام پرېښودو چې هغه د هغې په د یورپ په شان کې و. هغې ته مسلمانان یا خپل یو الیټ چې ورته مجدد یو اعلی طبقه د اقتدار پرېښودله. هغه اعلی طبقه ډېر د حکومت د چلولو ډېر مختلف تجربې وکړلې. څوک پکې ډېر سیکولر شولو، څوک پکې اسلامي نظام راوستو شي، په چا دا دواړه یو بل سره مشترک کړلو خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې، په انتظامي ډانچو درولو کې او د خپل ملت په جوړولو کې ناکام شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمیر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د شی حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل او د سخت دریځي او تشدد نوې څپه پیل شوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي.
یو وجه دا غي دا و چې د دې تجربه نه و یا د دې سره د نوې نظام د تلولو څخه تجربه نه لرله.
داغین علاوہ دا سی سسٹم شروع شو چی پاگی کے داغی اقرابہ پرورے شروع شوالی آگای و نظام جو اداری جوڑی نشوالی نو خلق تکم دے آگوی تا آگا تکم ویلفیرے دا خلق و تراحت ملو نشو نو پدی مسلمانات ہم بلکل کے انصاف ختم شو پدی کے انصاف رانگی پدی کے روزگار رانگی پدی کے سیاسی عدم استحکام طور شو دا سیاسی غیر استحکام میں دا وجہ دل تک کی اقتصادی عدم استحکام سے دائر وجہ بے روزگاری جوڑ شو دائر وجہ غربت جوڑ شو جب یہ طول لکبلہ دل تک کی دا سے ماحول جوڑ شو چی خلق مجبور شو چی اغوی دا حکومت خلاف یا دا خپل حکومتون خلاف اغوی اور سختریزہ سوچ پیدا کی دیکھے ذات خلق کو غیر زمون کی نہیں چیز زمون کا مسئلہ حل دارے کہ زمون کا نظام بدل کو یا اور طاقت کا ذریعہ بدل کو
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریزي یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یو واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده او د ځینو شنونکو په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبېږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي چې په 19مه میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویې یا ودې لپاره د مصر او ترکیې په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل سول چې د یوه مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافاتو سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیلول چې امریکا د کیپیټالیزم یا سرمایه‌دارانه نظام او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلاسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریې ته تقویه ورکړه او افغانستان یې د تجربهګاه په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سخت دریزي خورولو لامل سو.
د امریکې په پالیسۍ کې راوه چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغه کې ایتیزم دهریت چې کوم دی د هغه یو بنیاد لري، یو فلسفي یو څه په هغه کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس پله کړې وه نو هغه سیس په هغه کې موجود و. دلته کې د هغې دپاره د هغې رد دپاره د پان اسلامیزم کومه نظریه چې کومه وه هغه امریکې ته ډېره زیاته ستونزمنه شوه او هغه په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کومه مخکې نظریه جوړه شوې شروع کېد شوه هغې له تقویت ورکه او د هغې په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د رابیدار شي او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه دا هغه منګه د سوشلیزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکای او سرمایدار ملکونو او دا غي ملګرو ډیر په خطرې کا د هغه لپاره افغانستان خپل تجربه دا جوړ کړه او افغانستان په تاله ترغه.
په 1950 کال کې د دویم نړیوال جګړې راورسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو دا موده د سړې جګړې په نامه یادېږي. په دې دور کې که څه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ توده جګړه ونسوه، خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزور کولو بیلابیل حربې وکارولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریزۍ لامل سول.
هغه یخ جنگ کې د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه وه. په هغه کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات شو او پای کې داسې ګوندونه هم رامخ کړي شو چې د یو بل خلاف د پراکسي په طور استعمال کړي شو. هغه سره دغه سوچ راغی چې یاره مونږ د وسلې په زور باندې هم خپل خوښه کول شو. دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو او دوه واقعیات داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران سره راغلی او بل هر کله چې شوروي فوج په افغانستان راغلی دا دوه داسې دوی سره ترهګرې ته یا وسلوال دغه ته ډېر زیات حکومت ملو شو. نو په هغوی کې مونږ دې ګوندونو یا داسې سوچ والدا وکتل چې مونږ داقت په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت له هم چې کسر کړل شو او یا یو اسلامي نظام هم په یو بل کې راچېږي. د هغې نه پس دا سلسله شروع شوه او بیا یخ جنګ هم ختم شو. چې یخ جنګ ختم شو دوی خو خپل حکومتونه هم کمزوري وو، هغوی خپل خلکو د خپل خلکو دپاره هېڅ داسې زندګۍ کې څه ښه بدلون نه راوستی. نو دوی داسې ګوندونو ته دا سوچ طرف ته د زلمي کوم رجحان جوړ شو یا څه وا شو.
له 1999 کال څخه تر 1998 کال پر د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمیر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل، بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان لاري له افغانانو سره مالی او پوځي مرسته وکړه. په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د شوونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډیر استعمال وکړ. په پاکستان کې د کوټ په نامه د وی ترنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریزی یو مهم لامل وګرځیده.
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ د وجه جوړ شو، خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړې شو او د هغه لپاره کومې پالیسۍ اختیار کړې شوې د روسیانو د مقابله کولو لپاره، نو هغه زما په خیال سي یو غټه وجه جوړ شو د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو. خو خیر کومګه د پښتنو د سیمه د چې کوم زمګه کلتور دی هغه سره کومګه د دې لګه غونته کمپیریزن وکړو، نو موږ په دې نتیجه مرسو چې څه انتها پسندي والا څه لګ ډیر عوامل زمګه کلتور کې سناسه سيزونه په دې کې شامل دي، لکه څنګه بدل شو یا داسې د لکه داسې سد سداسي اليمنټس زمګه په کلتور کې مو. خو دا غینا زمما چې دا څه قسم مذهب په نامه باندې چې څومره د خلکو ته هتیار ورکړې شو او بیا دې ته د مذهب په نامه باندې یو جنگ کولو لپاره د دې ټریننګ وشو، نو دا یو ډیر غټه او یو اهم وجه زمګه په دې سیمه کې دا انتها پسندې ته زیاتېدو جوړ شو.
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان وروزل سول او د جهاد په نامه یو شمیر ډلې جوړې شوې. له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښېښودې او یو شمیر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول. په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یو نوي تحریک بنسټ یې کښېښود. د ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنگ سالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بل اخر په 1999 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي. پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پوری سو چې تر اوسه لا هم پر پوری کیږي. تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ورجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تشتولسو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول. امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پوری کړ چې هغه وخت یې مشر اسامه بن لادن او یو شمیر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول. د دې بریدونو په خبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریزی ته لار هوار کړل.
9/11 کے بعد انتہا پسندی کی جو لہر پوری اسلامی دنیا کے اندر ہوئی
ہے جو لسم ستمبر ترپیخ وروستا د سغدرزی چپا ټول اسلامی نړۍ ته وغزیدلا. پر افغانستان او عراق بریدونو ته په کتو په اسلامی هیوادونو او پاکستان کې خلکو دا فکر وکړ چې غیر مسلمانان یا د دوی په وینا کافران پر مسلمانانو غلبه ترلاسه کول غواړي او زموږ کلتور ورانول غواړي. دا ډول دا یو بیانیا جوړ شو.
لدی بیانیه ورسته طالبانو یو شمیر نوې ډلې جوړ سوی چې د سختریزی پر دریز ولاړ وي او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامي افعال یا اقدامات ترسره کوي. اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نمونو یو شمیر سختریزی ډلې وجود لري چې د خپل مفکورې د ودی او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي. دا چې سختریزی په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې ده، دا هر څه به د ټولنې او سختریزی پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.
سو دی چیز منگ بدن سلونو کا دلانی
دی چې زمونږ پښتون خوای کربلا کړه دا سوک دی چې زمونږ پښتون خوای کربلا کړه سلگو کڑلا مجبورا سلگو کڑلا مجبورا سخ پلوا کئی پگی لوکڑلا مجبورا